اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د واده د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د امبولسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلست
مننه عارف صاحب، زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي راډیو ټولو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګیروال صاحب، کابریدونکو ته د واده د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی او کوم ارکان لري؟
د واده د حق په اړه کوم وایو، باید دا وایو چې ښځه او نارینه د یو بدن دوه نیمه برخې دي. هغه بدن بشریت دی. هغه وخت چې پاک الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړی و، تر څنګ بی بی هوا ورسره پیدا کړه، ځکه چې بی د بی بی هوا نه آدم علیه السلام وجود نیمایو، یعنی هغه یو بل چا ته ضرورت درلود چې تر څو دی مکمل کړي. له همدې کبله کله کله بشریت یا ټولنه له الوتونکو مرغانو سره ورته والی لري چې ښځه او نارینه یې دوه وزرونه جوړوي. هیڅ مرغه تر اوسه نه دی توانیدلی چې په یوه وزر والوزي. په همدې توګه کورنۍ یا ټولنه یوازې په نارینه یا په ښځې نه جوړیږي. د دې لپاره چې یو سالمه جامعه او سالمه کورنۍ موږ منځ ته راوړو، د ښځې او د سړي دواړو موجودیت ضرور ده. نو ځکه پاک الله تعالی د واده حق مشروع کړی ده، چې تو چې موږ وکوای سو یو سالمه کورنۍ یو سالمه جامعه ولرو. د افغانستان په ملي قوانینو کې واده تعریف شوی ده او بعض شرایط ورته خودل سوی دی، لکه څنګه چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلی دی. شپیتمه ماده وایي واده هغه عقد دی چې د ښځې او نر یو ځایوالی یې د جوړښت په مخه روا، یعنی مشروع کړی دی او د دواړو اړخونو واجبات رامنځته کوي. یعنی واده ته موږ یو بل تعریف ورکو، بې له مدني قانون داسې هم وایي سو چې واده هغه حق ده چې د دوو موجوداتو یا د ښځې او د سړي په مشروع یو ځای کېدو سره منځته راځي، او هیڅ نکاح یا هیڅ واده بې له دواړو طرفه د مکمل پوره رضایت نه شرعي نه بلل کېږي. بې له دې چې مدني قانون د واده حق تعریف کړی ده، اساسي قانون هم د دې حق په اړه څرګندونه لري. څنګه چې وایي، کورنۍ د ټولنې اساسي رکن دی او د دولت تر پاملرنې لاندې ده. دولت د کورنۍ او په ځانګړي توګه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتیا د تامین، د ماشومانو د روزنې او د اسلام د سپېڅلي دین له احکامو سره د مغایرو رسومو د له منځه وړلو لپاره لازم تدبیرونه نیسي. نو ځکه موږ وایو سو چې واده حق حق ده چې پاک الله تعالی خلکو ته ورکړی ده، او بر الوې او د هغه تر وړاندې د افغانستان قوانینو څه اساسي قانون او څه مدني قانون هم دې اړه صراحت لري.
ډېره مننه ګیروال صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې یو پر شرایطو ولاړ واده کوم واجبات مسره وړي.
مننه عارف صاحب. اول د ټولو نه خو څنګه چې موږ په مخکې هم ویل چې د افغانستان مدني قانون په دې اړه صراحت لري چې واده هغه عقد دی چې ښځه او نر یو ځای والی د جوړښت په مخه روا او مشروع کړی دی، او دا حق بعضي ارکان لري. یعنی هیڅ واده بې له هغه ارکانونه چې اسلام ورته تعین کړي دي هغه مشروع او روا نه بلل کېږي. هغه ارکان د واده دوه رکنه دي، اول ایجاب او دوم قبول. نو مدني قانون په دې اړه وایي چې هیڅ واده بې له هغه د ارکانونه، یعنی هر واده کې چې دغه ارکان، یعنی هغه ارکان چې ایجاب قبول اغه رعایت نشي، نو هغه واده باطل بلل کیږي او هیڅ کوم قانوني اثر نه لري. نو د واده اساسي شرایط څنګه چې په مدني قانون کې راغلي دي، درې شرط ویل کیږي. اول دا چې د مهر تعین دل دي، یعنی هر کله چې نکاح کیږي باید په نکاح کې مهر تعین شي تر څو دا یو شرعي او قانوني جنبه ځان ته واخلي. دوم، شاهدون، د شاهدانو موجودیت ده. یعنی په هر واده کې باید شاهدین موجود وي. د قانوني سن تکمیلول دي، یعنی کله چې دوه نفر غواړي چې واده وکړي او یو کورنۍ منځته راوړي، باید هغه قانوني سن چې په قانون کې ورته تعین شوی هغه ولري. د قانوني سن څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی، د انجلۍ لپاره 14 کاله او د هلک لپاره 18 کاله تعین شوی دی. یعنی هیڅوک کله چې تر دې سن نه کمی نسی کوای چې واده وکړي. او فقط د انجنو په اړه څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی، انجلۍ فقط کله چې 14 کاله پرکړي او پنځله سونه پورته وي او لشپړه سونه کته وي د هغې ولی یا پلار کولای سي چې د دې نکاح ورو کړي بي د دې له اجازې نه. اما که د نجلۍ تر پنځلس کلونه کته وي په هیڅ شرایطو باندې هیڅوک نشي کوی چې دا په زور واده کړي. نو د واده هغه قانوني سن ده انجونو لپاره شپاړس او د هلکانو لپاره اتلس تعین سوی دی. او د واده واجبات ده چې کله دوه نفره واده کوي او یو کورنۍ منځته راوړي او یو تعهد کوي په خپل منځ کې دا څه آثار منځته راوړي. د واده آثار لکه څنګه چې مخکې موږ وویل اول مهر ده، یعنی په سړي باندې واجبېږي د نکاح په تعینېدو په کولو سره چې باید خپلې ښځې ته شرعي او قانوني مهر ورکړي. دوهم د مسکن تهیه کول دي، یعنی دا د یو وجیبه ده دی هر سړي کله چې واده کوي د خپلې ښځې لپاره د خپل کورنۍ لپاره یو مناسبه مسکن چې هغلته وکوای سي یو آرامه ژوند ولري ورته مهیا کړي. نفقه دریم هغه حق ده چې ښځې په سړي باندې لري چې باید د هغې نفقه ورته ورکړي په خپل وخت زمان سره، او د هغې بعضې هغه نور حقوق دي چې شریعت کې تعین سوي دي چې باید هغه ورته ورکول سي، او د میراث حق ده. څنګه چې اکثرا زموږ په جامعه کې د مار حق او د میراث د حق ده د ښځو ته ورکولو نه سترګې پټېږي او هغه نه ورته ورکول کېږي. اما دا یو قانوني او شرعي حق ده د هرې ښځې کله چې واده کوي باید دغه ټول حقوق یې ورته ورکول سي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ حکومت خایش لرو چې موږ وو باندې بس
لرو فکر چې محکمې
له خوا. آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غواړئ. ګیروال صاحب، کپه دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په یو واده کې څه وخت او په کوم حالاتو کې بیلوالی راځي.
په دې اړه چې وایو چې یو قانوني واده یا د نکاح عقد په کوم حالاتو کې لمنځه ځي، دا حالتونه ډیر حالت لري. لکه څنګه چې یو حالت فسخه ده، یعنی کله چې دواړه طرف د عقد یا د نکاح فسخه کړي، دوم طلاق ده، دریم خوله ده، او څلورم تفریق ده. څنګه چې ټول پوهیږي چې د واده حق د طلاق ورکولو حق په اسلام کې سړی ته ورکول شوی دی، یعنی فقط سړی په د واده په حق کې کولای شي چې طلاق ورکړي او د واده هغه عقد چې ده هغه له منځه یوسي. اما په کومو شرایطو کې کولای شي چې ښځه طلاق واخلي یا د واده عقد چې ده هغه منحل کړي او یا یې له منځه یوسي؟ اکثرا دا اشتباه په یا د غلطي په اما پوهاوی کې وجود لري چې خزانه سي کوي چې د واده عقد لمنځه یوسي. اما دا غلطه خبره ده، هغه څنګه چې اسلام سړي ته حق ورکړی ده چې واده حق لمنځه یوسي، په دې خزه هم حق لري چې په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې د عقد لمنځه یوسي. هغه حالات یو تفریق ده، یعنی خزه کوي سي چې خپل میړه نه تفریق واخلي. اما تفریق په کومه حالاتو کې؟ تفریق په څلور نو ده. اول تفریق د ضرر په سبب باندې، یعنی کله چې خزه خپل میړه کوم ضرر ویني کوای سي چې دا تفریق غوښتنه وکړي. تفریق د نفقې د نور کولو په سبب باندې، یعنی کله چې سړی د خپلې ښځې نفقه نه ورکوي او د هغې وضعیت ته رسیدګي نه کوي، په دې حالت کې ښځه کوای سي چې تفریق واخلي. تفریق د غیابت په سبب کې، یعنی د دې شرایط په مدني قانون کې او په شریعت کې راغلي دي په کومو حالاتو کې کله چې سړی غیبیږي نو ښځه کوای سي چې تفریق واخلي. تفریق د عیب په سبب کې، یعنی کله چې کوم سړی کوم عیب ولري او ښځه ونه سي کوای خپل ژوند مخ ته سره بوزي، دا کوي سي چې تفریق واخلي. او بل هم بل حالت کې چې خزه کوي سي چې د واده عقد لمنځه یوسي، هغه د خله حالت ده. دا هغه حالت چې په غوږ کې خزه کوي سي چې د واده عقد د خپل هغه مهر حق چې دی په واده کې اخیستلې دی، دا کوي چې هغه خپل میړه ته برته ورکړي او له هغه نه جلا سي. دا هغه حالت چې په غوږ کې واده لمنځه ځي.
ډیر مننه.
ژوند په شیبو کې. جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب مو په نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کوي. هرکلی کوم. لوبیا او ساتيري د ماشومانو لپاره یو ضرورت دی. ذهنیت ته وده ورکوي او دې ته چمتو کوي چې له فکری اړخه پیاوړی شي. په هر ټولنه کې د غلوبي ځانګړي دي چې د خپل نه پټیدونکي فولکلوریک ارزښت له مخې ځینې لا هم په ټولنه کې ژوندی پاتې دي. موږ نن نه خبرونه په افغاني ټولنه کې د ماشومانو د لوبو پر ارزښت، تاثیرات او تاریخ چمتو کړی ده. راځي وګمې جبار خیل ته وښو.
درنو اوریدونکو، د انسان له پیدایښت سره سم هر انسان د ځان او چاپیریال په اړه فکر کوي. کله یې د ځان مصروف ساتلو لپاره کار کړی، کله یې ولسی کیسې کړي او کله یې هم لوبې کړي دي. د لوبو تاریخ په ټوله نړۍ کې د انسان تر پیدایښت پورې اړیکه لري. خو دا چې د اصولو او قواعدو پر بنسټ لوبې رامنځته شوي، لومړنی فکر یې د ماشومانو له لوبو اخیستل شوی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی عبدالصابر جنبش وایي چې که څه هم ماشومان له پیدایښت سره سم په لوبو بوخت وي، خو دغه لوبې ځانګړي خواص لري. نوموړی د اصولو لرونکو لوبو تاریخ ته په نړۍ کې تمکیږي او وایي
بازی ها د جهان سابقه بسیار طولانی داره.
د لوبو تاریخ په نړۍ کې ډیر اوږد دی، خو که لرغونی یونان ته فکر وکړو، شاوخوا شپږ زره کاله وړاندې د یونان یو غره ته چې یولمپ نومېده هلته به خلک تلل او لوبې به یې کولې. ماشومان، غټان او نور به په دغه لوبو کې برخه اخیسته چې وروسته د ځانګړو اصولو تابع شوې او اوس د المپیک د لوبو په نوم یادېږي.
د ده په خبره چې په عموم کې لوبې د ماشومانو فکري زیږنده ده او وروسته غټانو پرې فکر کړی او د یو لړ اصولو او قواعدو تابع کړی دي. د ای په افغانستان کې د تاریخ په اړه وایي
اما د کشور مو امی قسمه کې اکثر
زموږ په هیواد کې د اکثر فولکلوریک توکو تاریخ نه دی معلوم. نو همدا راز د لوبو تاریخ هم نشو ټاکلی، مګر له سلګونو کلونو را پدی خو دلته لوبې کیږي. خپل 50 کال وړاندې چې ماشوم هم لوبې کولې، خو د هندوکش په لمنو کې یو شمیر لوبې چې ماشومانو به کولې، ځینو ته یې ترکبازي، گاټي، غورسی او داسې نور ویل چې د تخنیک د پرمختګ او مصروفیاتو سره یې رنګ تت شوی دی. اکثره ماشومان اوس کورسونو ته ځي، درسونه وایي او کورنیو زیات مصروف کړي دي چې اوس ځینې لوبې نه
کیږي.
د نوموړي په خبره چې د ماشومان لوبې په لریو پرتو سیمو کې لا هم اهمیت لري او د هر